درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجملنده میر احمد صافی سره یو ځای د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې ستاسو هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د بلخ یو شمیر قومي مشرانو او د ځوانانو استازو له حکومت نه غوښتنه کړې چې هلته د زورواکو مخه ونیسي. په خوست کې بیا قومي مشرانو پرون په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیون چې د شمالي کوریا د چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. بشپړ خبرونه واوري. د بلخ یو شمیر قومي مشرانو او د ځوانانو استازو له حکومت نه غوښتنه کړې چې دغلته د زورواکو مخه ونیسي. د هغوی یو پلاوی پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار سره کتلي. دا خبر د افغانستان د ملي امنیت د شورا په یوه اعلامیه کې راغلی ده. د اعلامیه په حواله د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بلخ استازو ته ویلي چې د زور ویلو فرهنګ باید د حکومت په مده زور ویلو فرهنګ باید د خدمت په فرهنګ بدل شي. محب د بلخ پر خلکو غږ وکړ چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې ګډون وکړي او د قدرت د مشروع او قانوني انتقال لپاره زمینه برابره کړي. په خوست کې بیا یو شمیر قومي مشرانو پرون په افغانستان کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې په اړه خبرې کړې. په دې اړه قاضي احمد ببرکسي چې له خوست به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي پرون خلکو ته وویل موږ سوله د افغانانو پر ټغر غواړو، هغې سولې ته رایه ورکوو چې زموږ عزت پکې خوندي وي. په خوست کې بل قومي مشر شمیم خان زدران وویل چې افغانان باید له دې فرصته د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي او هر څوک باید خپل مسؤلیت ترسره کړي. په سرپل کې به نن د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ولسی غونډه وشي. سرپل په وروستیو کې د افغانستان له ډیرو ناامنه ولایتونو ګڼل کیږي. په پرونۍ غونډه کې د سرپل د علماو د شورا مشر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې غوربند او حکومت سره د روغې جوړې لپاره خبرې وکړي. په سرپل کې د غونډې نورو ګډونوالو هم مذاکرې په افغانستان کې د روان بحران د حل یوازینۍ لاره بللې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته $2 میلیون چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زنداني امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. واشنگتن پوسټ پرون خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو وارمبیر امریکا ته وسپارل شي د هغه د روغتیایي لګښت بل امریکا ته استولی وو. اوتو وارمبیر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی وو او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. نوموړی په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی وو. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله سخت کاری بند محکوم شو. هغه 18 میاشتې په شمالي کوریا کې په زندان کې تیرې کړې. د برتانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري 2 بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ برتانیې ته وړاندیز وکړ چې 2 بندیانې ښځې نازنین زاری او نگار قدس تبادله کړي دي. نازنین زغاری ایرانی الاصل برتانوی ده چې په ایران کې د رژیم پر ضد د فعالیت په تور نیول شوې او زنداني شوې ده. هغې تامسن رویټرز ادارې ته کار کوه او په 2018 کال کې چې له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره تهران ته تللې وه ونیول شوه. نگار قدس کنی په خټه ایرانۍ ده او په استرالیا کې اوسېده. د امریکا حکومت پر نگار قدس کنی تور پورې د ایران حکومت پر نگار قدس کنی تور پورې کړی چې ځان یې د یو مالیزیایي شرکت مامور معرفي کړی و او په امریکا کې د محرمې معلوماتي ټیکنالوژۍ د موندلو هڅه کوله. هغه په 2010 میلادي کال کې ونیول شو. امریکا غوښتنه کړې چې د قدس کنیور وسپارل شي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران دا وړاندیز د شرم وړ ډیپلوماټیک حرکت دی. د امریکا متحده ایالات د روسیې د شمالي قفقاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچیف امریکا ته د سفر بندیز ولګوه. پر مسلم خوچیف د بندیز لیک پرون د اپریل په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر وی پاڼه خپور شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار د هغه قانون پر اساس شوی چې پر هغه وګړو چې د کره شواهدو له مخې د اداري فساد په لویو پیښو پر بشري حقونو په جدي سرغړونو کې لاس لري د بندیز اجازه ورکوي. د چیچن جمهوریت مشر رمضان قدیروف هم په خپله د مګنسکي د قانون له مخې په 2012 میلادي کال کې تر بندیزونو لاندې شو. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د امریکا دا پریکړه د خندا وړ ده او پر صدر اعظم به هیڅ اغیزه ونه کړي. دا و خبرونه. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په خپرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کیږي او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره له کابل نه اوري چې د افغان ښځو شبکې ګڼو فعالانو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې جنګي عملیات پای ته ورسوي او اوربند اعلان کړي. په هلمند، خوست او همدارنګه په وروزګان کې هم په ولسی غونډو کې له حکومت او طالبانو غوښتل شوی چې په خپلو کې دی اوربند وکړي او د سولې لپاره دی خبرې پیل کړي. له بیلابیلو ولایتونو به په دې اړه ریپورټونه ولرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځایونه پرون مشخص کړل. دا ریپورټ هم در سره شریکوو. پیکینګ د ولاره یو کمربند په نوم د نړیوالې غونډې کوربه ده. دا نړیواله غونډه پرون پایل شو او د شنبه په ورځ به پای ته ورسیږي. دا موضوع هم لرو. د ژوند رنګونه او د لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. د ایران او هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سرک نه لیدل کیږي او د افغان حکومت او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. په کابل کې د دواړو هیوادونو سفیرانو ویلي چې په افغانستان کې باید د افغانانو پر رهبرۍ او مشرۍ خبرې وشي. په همدې حال کې د روسیې حکومت د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او تورې لګولی چې خبرو ته یې خنډ پېښ کړی. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د ایران حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د خبر په ویلا مې کې چې پرون رسنوی تاسوول سوي خبر کړی دی. د ملي امنیت شورا وایي چې د کابل لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي پرون د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت لسلاکار حمدالله محیب سره شاهدلې دی. په ویلا مې کې راغلی چې د ایران سفیر د سولې د داسې پروسې ملاتړ کړی چې د افغانانو په مالکیت، د افغانانو تر کنټرول لاندې او د افغانانو پر رهبرۍ وي. محیب او بهرامي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سیمه ییز اجماع په اړه هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محیب پرون د کابل لپاره د هند له سفیر سره هم د افغانستان د سولې پر پروسه غږېدلې ده. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره سوي. د هند او ایران لوري د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ خبر په داسې وخت کې خپور سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا د افغانستان پر حکومت نیوکه کړې او ویلي دي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پیل ته یې خنډ پېښ کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون په مسکو کې د تاس خبري اژانس ته ویلي چې د دوی په باور د افغانستان د حکومت موقف مؤثر نه دی او په دوحه کې د پلان شوي غونډې لپاره یې خنډ پېښ کړ. دا په داسې حال کې ده چې په مسکو کې پرون د امریکا، روسیې او چین چارواکو د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړه او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل چې داسې ناستې په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کولو لپاره ګټه لري. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون د ماریا زخاروا د خبرو په اړه د غبرګون له څرګندولو ډډه وکړه. مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ارګ به وروسته په دې اړه نظر څرګند کړي. ټاکل شوی وه چې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې له کابله یو پلاوی دوحې ته ولاړ شي او هلته د طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وویل چې د پلاوی لاستولو یې ډډه کړې او د قطر حکومت یې تورن کړ چې داسې موقف یې خپل کړی و چې د افغانستان حکومت یې د افغانانو ارادې ته سپکاوی ګڼي. د افغانستان حکومت ویل چې بین الافغاني خبرې لغو شوې دي. د جمهور رئیس سلاکار وروسته رسنیو ته وویل چې دوی حتی پر دې چې بین الافغاني خبرې په بل هیواد کې وشي غور کوي. خو د امریکا حکومت ویل چې دوی په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو له امله خواشینی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ وویل چې د افغانستان پر ولسمشر محمد اشرف غني یې غږ کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر تر ژره پیل لپاره هڅې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیزاد هم له دې امله خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې مذاکره او ډیالوګ د افغانستان د لانجې د حل یوازنۍ لار ده. خلیزاد پرون پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان جګړه ډېره اوږده سوه او ملکي افغانان یې په غیر ضروري ډول قرباني کیږي. خلیزاد لیکلي افغانانو ډېره جګړه تېره کړه او نور د جګړې ختم غواړي او د امریکا متحد ایالات د افغانانو څنګ ته ولاړ دي. خلیزاد په دې ټویټ کې لیکلي زه طالبانو ته چیلنج ورکوم چې له نورو افغانانو سره یو ځای سي او دا کال د سولې په کال بدل کړي.
دوستانو و موردل چې د ایران د هند سیاسي استازو په داسې وخت کې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی چې د بین الافغاني خبرو د پایل سره کنریدل کیږي او د افغانستان حکومت وایي چې د سولې مشورتي لویې جرګې ته لومړیتوب ورکوي. بلخوا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نه یوازې دا چې د سولې د مشورتي لویې جرګې لپاره چمتووالی روان دی بلکې په ولسي غونډو کې خلکو پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی دی چې دا بین الافغانی خبرو لارې دی خپلو کې ستونزې هوارې کړي. دواړه لورو څخه په ولسی غونډو کې د زر تر زره اوربند ټینګېدو غوښتنام کیږي. د هلمند یو شمیر قومي مشران او مخور دینی عالمان د پنځشنبه په ورځ په هلمند لشکرګاه ښار کې په یو جومات کې راټول شوي وو او دغلته دینی عالمانو یو اربیا په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دا چې دینی عالمانو نور څه خبرې کړي په اړه زموږ همکار الیاس تایی رپورټ راکوي.
د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جماعت کې د راټولو سوو دینی عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوي دي چې د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. د لشکرګاه ښار د شیخ زاید په لوی جامع جماعت کې د راټولو سوو دینی عالمانو د دریز پر سپین بنر په تور خط لیکل شوي دي د هلمند دینی عالمان د جنگ د شکیلو غاړو سوله او اوربند غواړي. دا به لومړی ځل وي چې زه په یوه پراخه غونډه کې ګڼ داسې دینی عالمان ګورم چې وړاندې تر دې مې په ورته غونډو کې نه دي لیدلي. که څه هم ډیری ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي خو موږ ته ویل شوي دي چې د دوی اکثره د ولسوالیو او یو شمېر یې د لشکرګاه ښار دي. د دینی عالمانو د دغه غونډې لومړنیو ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل فکرونو تغییر کړی دی او اکثره خلک وایي چې په افغانستان کې دې جنګ ودرېږي. دوی غوښتنه وکړه چې د جنگ شکیلې ډلې حکومت او طالبان دې په خپلو کې د مخامخ خبرو دپاره تر یو لړ امتیازاتو تیر او پر اساسي حل لارو خبرې وکړي.
نور اوربند وکړي، صلح وکړي او خصوصا دا د روژې په مبارکه میاشت کې دا اوربند د اوس څخه عملي کړي او زموږ هلمندي ولس خصوصا او ټول افغانان بالعموم پرېږدي چې د روژې مبارکه میاشت د الله په طاعت او عبادت کې په خوښۍ او خوشحالۍ سره په بیغمۍ سره په افغانستان کې تیره کړي. صلح چې دغه خلک د افغانستان هغه پر صلح باندې هغه یو سره یو سي سره متحد سي او دا خصوصا شکیلې غاړي چې په جنگ کې بوختي دا چې اتفاق وکي اتحاد وکي نو د افغانستان مشکل هم په دغه طریقه باندې حل کړي.
د لشکرګاه ښار د لومړي حوزې اړوند د شیخ زاید په لوی جماعت کې د دینی عالمانو د غونډې لپاره هغه سي شدید امنیتي تدابیر هم چې فکر کېدی نو نیول سوي. دلته راټولو سو دینی عالمانو ویل د رواني جګړې د دوام لپاره هیڅ توجه نه لیدل کیږي ځکه چې اکثره قربانیان ملکی او بیګنا وګړي دي. دوی په روژې میاشت کې چې یوازې څو ورځې ورته پاتې دي د جنګونو د پای او د اوربند غوښتونکي سول
چې هر رقم یې دا د الله ربالعزت دا سوله راولي د خوشحالۍ د ورورګلوۍ د اوربند غواړو. واقعت هم دومره وخت چې دی په مابین کې دا دومره وینې د کلو کلو نه لس کاله دي نه شل کاله دي نه دېرش کاله دي نه څلوېښت کاله دي چې موږ پوسوي دغه حال دی. یعنی د افغانانو دا ټول ژوند داسې په سختۍ کې راغی داسې په وینو باندې ګل راغی. دغه حالات نور د زغم وړ نه دي، نه افغانانو ته د زغم دي او نه هیچ چا ته دا نور د زغم دي او نه د افغانستان نور په خیر. د ټولو عامه مفکوره اوس پر دې باندې ده چې باید د دغه شکیلو غاړو ترمنځ د دغه طرفینو ترمنځ یو صلح وسی.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په حل ځلو کې روانه میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه هم جوړیږي چې پر هغه میکانیزم خبرې وکړي چې دواړه غاړې سولې ته رسوي. په هلمند کې دینی عالمان په داسې حال کې پر دواړو غاړو د اوربند غږ کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د روانو جګړو او هوایي بریدونو په ترڅ کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1092 نور ټپیان شوي دي. مدیر استایي د ازادي راډیو هلمند.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما تازه راپور د وال ستریت جورنال ورځپاڼې توجه ورجلب کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان جګړه په خپل حال پاتې ده. ورځپاڼه لیکي د جنگونو او رقم رقم تاوتریخوالي هدف په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ګټه پورته کول دي. د افغانستان د جګړې د هواري لپاره د یو جامع حل لارې د لټون هڅې وروسته له هغه شاته ولوې دي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان سکینو بین الافغانی خبرې لغوه شوې. ورسپانی د یوناما د راپور په حواله لیکلی افغان ځواکونو د اورپکو پر ضد د عملیاتو پر مهال اکثر وخت د ځواني افغان هوایي قوې یا امریکایي پوځیانو مرسته غوښتي چې په نتیجه کې ځینې وخت ملکیان زیانمن شوي. د یوناما په راپور کې چې چهارشنبه خبر شوه راغلی د اورپکو لخوا بمی چاودنې او د دولت پلوي ځواکونو لخوا هوایي عملیات تر ډیره د ملکیانو مرګ ژوبلې زیاتې کړي. وال ستریت جورنال ورسپانی په دوام کې د یوناما د راپور په حواله دا هم لیکلی چې افغان او امریکایي پوځیان د طالبانو او نورو پکو په نسبت ډیر شمیر ملکیان وژلي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق قاریان بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان او نور جګړه ماران د ملکیانو د تلفاتو اصلي عاملین یاد کړي دي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د لابراتوارونو د لمنځوړلو د کمپاین په اړه باندې مقاله لیکلي. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوپکو په یو بحث کې دې نتیجې ته رسیدلی چې د مخدره موادو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین ډیر موثره نه و. د ملټری ټایمز په مقاله کې راغلي چې دغه کمپاین د طالبانو د تمویل د سرچینو په وچولو کې لازم موثریت نه دی لوبولی او امکانات احتمالا بې ځایه لګېدلي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په اکثر جنوبی ولایتونو کې تیر کال د مخدره موادو ګڼ لابراتوارونه بمبارد کړي دي. ملټری ټایمز په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویاندې لیسا ګارسیا په حواله لیکلي د 2013 کال تر اپریل پورې دغو بریدونو طالبان له نږدې 200 میلیونه ډالرو عوایدو محروم کړل. د مخدره موادو کاروبار د افغان حکومت په باور د جنگ د دوام یو عمده دلیل دی او ترهګری ډلې ترې تمویلېږي. د ملټری ټایمز د مقالې په دوام کې د جان سوپکو په حواله یو ځل بیا راغلی چې متخصصینو د لابراتوارونو د بمبارد کمپاین بې ګټې بللې ځکه د خبره لابراتوارونه ډیر واړه وو. سوپکو چې په یو میز راټول شوی او شاوخوا شلو تنو خبریالانو ته غږېده میز ته اشاره کړې او ویلې دي د مخدره موادو لابراتوارونه تر دغه میز هم واړه وو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري بیرته راځو د سولې موضوع ته او د سولې په تړاو د اوربند لپاره د افغانانو غوښتنو ته. په کابل کې د افغانستان د ښځو د شبکې ګڼو فعالانو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د جنگي عملیاتو پر ځای دې اوربند وکړي. دوی د پنجشنبې په ورځ یوه لویه غونډه جوړه کړې وه او د جنگ په دواړو خواو کې خزي تر ټولو زیانمن شوي برخه وبله. خان محمد سیندی په اړه ریپورت لري.
دغه مېرمنې باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بری لپاره تر ټولو غوره لار اوربند ده. د افغانستان د ښځو د بیلابیلو ټولنو په سلګونو فعالانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې وویل افغان مېرمنې نور په جنګونو کې د خپلو اولادونو قربانۍ نشي زغملی ځکه په روانه جګړه کې ډیر رنځ ښځو ته رسېدلی دی.
ما یک سوال سره طالبا دارم که آیا مادر شما زن نبود؟ آیا اینقدر مادرایی که متضرر جنگ شدین بخصوص شخصا خودمه آیا شما خانم ندارین؟ آیا مادر ندارین؟ آیا دختر ندارین؟ طالبای نهایت عزیز تو وطن دارم هستی آواز یک مادر بشنو.
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر هم په دغه غونډه کې برخه لرله. ویل د جنگ په دواړو لورو کې په څلورو لسیزو کې د افغانانو وینه تویه شوې او نه غواړي چې پنځمه لسیزه هم په جنگ پیل شي.
چون یک سال جنگ ما کشته میشیم و کشته میشوند. در این جریان
به یک سال وقت کال جنگ که وجل کیگو و وجل کیگی و دقا جنگ که دیر قربانی در افغانستان خزو ور کرده ده. منگ در افغان مرمنو پا توگه دیر جر رو رت لقید و شرط وربن غارو د جنگ دوام وجن زیتوی و انتقام غختن زیتوی
انتقام جوی رو بیشتر میسازه.
د جنگ د قربانیانو د کورنۍ غړو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د خالد او الفتح په نامه عملیات د ودروي او د سولې هڅې دې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوي ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پیل شي. له دې وړاندې ټاکل شوی و چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سیاسینو حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني ناسته وشي، خو د بېلابېلو دلایلو له امله وځنډېده چې د افغان مېرمنو د غونډې په اعلامیې کې په بیا پیلېدو ټینګار وشو.
ازادي خبری مجله اورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو په پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای په ترتیب مشخص کړ. د دغه کمیسیون رئیس وایي چې په چاچاونه د دې لپاره ترسره شوې چې د رای ورکولو په پاڼه کې د کاندیدانو د نومونو ترتیب په شفاف ډول وټاکل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د روان لمریز کال د میزان په شپږمه وشي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
دلته د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رای ورکولو پاڼه کې د جمهور ریاست د کاندیدانو ځای ټاکل کیږي. د ځای معلومولو په چاچونه د کاندیدانو د استازو په مخ کې ترسره سوه چې له مخې رحمت الله نبیل نوم د لیست په سر کې، ورپسې سید نورالله جلیلی او فرامرز تمنا په لیست کې دویم او دریم راغلل. په دغه په چاچونه کې په ترتیب سره شهدا محمد ابدالی، احمد ولی مسعود، نوررحمان لیوال، محمد شهاب حکیمی، محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد حکیم ترسان، ګلوبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نورالحق علومی، محمد ابراهیم الکوزی، غلام فاروق مجروح، عنایت الله حافظ، محمد حنیف اتمر او زلمی رسول اتلسم ځای لري. ټاکل سوی دغه اتلس کاندیدان د میزان په شپږمه د جمهور ریاست د څوکۍ لپاره په خپلو کې سیالۍ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عالم هوا نورستانی وایي چې کمیسیون په ټاکلي وخت د جمهور ریاست د شفافو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی نیولی.
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبری هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې د انتخاباتو په بهیر کې له هر اړخیز شفافیت او عدالت ملاتړ وشي. په همدې اساس د کمیسیون رهبری د جمهوری ریاست د کاندیدانو د موقعیت د تعینولو لپاره د پچا چونې کړنلاره تدوین کړه او نن ورځ عملي شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهور ریاست د انتخاباتو د کارونو د توندیدو خبره داسې مهال کوي چې تر اوسه هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د بغلان، کابل، میدان وردګو، پکتیا او د کوچانو حوزې په ګډون د یو شمیر ولایتونو د وروستیو نتایجو د نه اعلان له امله د هود له 15 راهیسې د افغانستان مقننه قوې په کار پیل نه دی کړی. ټاکل شوی چې جمهور رئیس د جمعې په ورځ د یو شمیر ولایتونو د استازو په نه موجودیت کې ملي شورا افتتاح کړي.
پیکینګ د یو لارې یو کمربند پروم د نړیوالې غونډې کوربه دی. دا نړیواله غونډه پنځشنبه پایل شو، د شنبه په ورځ پای ته رسیږي. یو لارې یو کمربند د چین د حکومت ستره پروژه ده چې د ورېښمو د لرغونی لارې د احیا پر نظر جوړه شوې ده. د چین حکومت وایي د دې پروژې هدف سیمه ایز تجارت، تماس او همکارۍ ته وده ورکول دي. د چین حکومت به د سیمه ایز ارتباط پر دې پروژه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه وکړي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې.
په پیکینګ کې د یو لار یو کمربند په نوم نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. دا غونډه به نن هم روانه وي. په چین کې د غونډې ته د پاکستان د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ د 30 هیوادونو استازي او لوړ په چارواکي ورغلي دي. د چین حکومت غواړي چې د یو لار یو کمربند پروژې په مرسته ځان د وچې او سمندر له لارې له اروپا او افریقا سره وصل کړي. چین به د دې پروژې په مرسته د خپلو تجارتي مالونو لارې د افریقا او اروپا مارکیټونو ته پارزانه بیه ورسوي. د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمیر اروپایي هیوادونو د چین پر دې پروژه انتقاد کړی دی. هغوی چین ته خبرداری ورکړی چې دا پروژه یو شمیر هیوادونه چې د اقتصادي ودې په حال کې دي د داسې لویو پورونو تر بار لاندې کوي چې هغوی یې د پرې کولو توان نه لري. په پیکینګ کې غونډې ته د ایټالیا صدراعظم هم ورغلی دی. ایټالیا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یوازنی هیواد دی چې د داسې لوړې چوکۍ چارواکی د پیکینګ په غونډه کې ګډون لري. د روسیې ولسمشر پرون په ولادیواستوک کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تر کتنې وروسته پیکینګ ته ولاړ. د امریکا متحدو ایالاتو دې غونډې ته استازی نه دی ورستولی. د جرمني او فرانسې حکومتونو خپل وزیران ورستولي دي. په پیکینګ کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې پر هیوادونو غږ وکړ چې د اقتصاد په نړۍ کې له منل شوو اصولو سره سمه اقتصادي ډیپلوماسي وچلوي. داسې ډیپلوماسي چې د امریکا د سفارت په وینا د ټولو لپاره د متناسب پرمختګ لاره خلاصه کړي او پیاوړي اقتصادي بنسټونه رامنځته کړي. د چین حکومت په 2013 میلادي کال کې د یو لار یو کمربند پروژه پرانستله. چین به پر دې پروژه زر میلیارد ډالر پانګه ولګوي. د چین حکومت په وروستیو 15 کلونو کې د دې ستر ابتکار پر مختلفو برخو 90 میلیارد ډالر پانګه لګولې ده. د چین بانکونو په دې موده کې بهرنیو دولتونو ته 200 میلیارد ډالر پور هم ورکړی دی.
د افغانستان په کندهار، هلمند، سرپل، خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې په ولسی غونډو کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د جګړې لخکیلو لورو د اوربند غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته 2 میلیونه ډالر چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي وو ورکړل شي. او د برتانیې حکومت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري د دوو بندیانو د تبادلې وړاندیز رد کړ. څنګه خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل؟ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ او ولولئ. اوس هم مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، راځئ چې په شریکه د ژوند له رنګونو څخه یو بل رنګ راواخلو.
د ژوند رنګونه
پلومبي سر کې ک چیرې تستان راو پیژنې؟
قیس انورزم یو تن خوونکې.
څنګه دې ژوند څنګه تیریږي؟ تدریس ورکول دلچسپ کار دی که
چون دې معلم ته ډېره توجه نشته، په دې خاطر نو د ژوند مرحله تاسو پښتنه وکړه د څه بهتر حالت کې نه ده. نو
څومره وخت کېږي تاسو تدریس وکړ؟
تقریبا شپاړس کاله کېږي.
شپاړس کاله کېږي. ماشوم بیا څو دی؟
ماشوم خدا په کټګوري بور تقسیم کړی، 12 پاسان خو ډیر کم دی، تقریبا 15 زره پورې دی. هغه په سیبیا 14 پاسان چکم دی، هغه دغه وو نیم زره پورې ماشت دی. او لسان شوی 8000-9000 روپے ماشت.
تاسو څنګه ته کومه کچه پورې درس وایئ؟
مونږ خو د درملمین وایلی 14 پاس یو، تقریبا 1300 افغانۍ میاشت کې مونږ ته معاش راکوي.
په دې شپاره کلونو کې د معاش کې تغییر نه دی راغلی؟
نه نه، داسې خاص تغییرات نه دی پکې راغلی. هغه یو 100 روپۍ یا 200 روپۍ په کال کې یو تغییر مونږ نشو ورته ویلی.
تر ټولو لوی ستونزې د استادانو څه دي چې تاسو ورسره مخ یاست؟
لوی ستونزې همدغه اقتصادي مشکلات دي ډېر دي او استاد لپاره، چون هغه اته بعضی داسې استادان شته چې هغه د لارې کرایه نه لري چې هغه د خپلې وظیفې ته ځان پرې ورسوي.
شپاړس کاله تاسو تدریس کوئ، په دې کې جالبې خاطرې خامخا لري که چیرې تاسو
ورځې په صنف کې شاګردان سره تدریس کې اخته وي او شاګرد ډېر وي خودی خو وطن ګوري چې ته نورک شوی، خو بالاخره دغه درس ته خلاله چولو ما ودره او څه مشکل لري. هغه راته وي چې استاد د کور نه مېږي، کور کیلۍ راوړي او دلته رانه بې درکه شوي، چون هغه چې خو ډېر هغه کړلو بالاخره هغه کیلېګانې د ده په خولۍ کې پاتې شوې، هغه یې په سر یخې وی نه دی دومره بېفکره شوی چې هغې ته هېڅ متوجه نه و. کیلي هم هغه په کول کې ورسره پاتې او دی نه و خبر چې ما نه بېدرکه شوې. دا یو خاطره وه.
توپیر د ښار او د ولایتونو څه دی؟ د مکاتبو یې او درس توپیر څه دی چې هلته څنګه درس ورکول کېږي او دلته څنګه؟
خو دغه مواد درسي چې دی ډېر تدریس په مواد درسي پورې مربوط دي. بعضې به اطراف ولایتونه چې دي هغه درسي مواد په سمه اندازه نه ورته رسیږي، نو نسبتا د ولایاتو نه مرکز کې تدریس خدا
تاسو کوم ولایتونو کې درس ورکړی؟
ما د خوست ولایت کې تقریبا اته کال ته ما د خون کې په توګه وظیفه اجرا کړې، یو د نازوانه لیساو چې د جنبه او یو د الکانو د تریتیوال په نوم یو لیساو چې په هغه ښوونځي کې ما تقریبا اته نه کال خون کوي.
هلته درته تدریس خو راحت وي کنه په ښار کې راحت وي؟
تدریس ما ته دواړه یو هغه خو خار نسبتا په دې ښه ده چې چون امنیت ساحل نظر هغه تګ راتګ موږ ته ډېر مشکلات نه لري، چون ولایت کې مونږ چې هغه د خپل کور ساحې نه د مکتب ساحې خواته تلو بس د ناامنۍ د وجې نه لږ مقصد مونږ ته هغه پیدا کېږي.